هم ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوي. تاسې کولی شئ همدا شیبه زموږ د خبري مجله پر راډیو سربیره د ازادي راډیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه وګورئ. خبری مجله با پا خبرونو پیل کلو ده بشر ده حقونو ده چار سازمان ده خزو ده حقونو ده برخی مرستیال مشری ده طالبانو ده کورونه و چارو ده سرپرست وزیر و ده افغانستان لپاره ده ملګرو ملتونو ده زنگری هم غگی کون که فرید نغلو پر کتن یک سلمال خود دلیدی هی در بار ننجو ملده کتنی ده خبرو لبیا تویت کولو سر لیکلی آیا ده غلو پا مشری پا ورغل دلکی افغان خزی حضور لری آیا دوی با ده بشری حقونو ده مدافیونو غگواری ده طالبانو ده کورونه و چارو وزارت وای ده دوی د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فرید نغلو سره په کتنه کې له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې بشري وضعیت ته د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کړې ده. اوغلو له پرون راهیسې د طالبانو د بېلابېلو ادارو له چارواکو سره کتلي دي. طالبانو له هم نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او دوی یې له پوهنتوني زده کړو هم منع کړې دي. ښځو ته ویل شوي دي چې په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو نو په ادارو کې کار نشي کولای. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د 3500 نجونو په ګډون شپږ زره او 1500 زلزله ځپلو ماشومانو ته درسي ټولګي جوړ کړي دي. د ادارې د افغانستان څانګې نن په ټویټر لیکلي چې کال مخکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې زلزلې د ماشومانو د تعلیم په وړاندې خنډ جوړ کړ. یونیسف وایي د ډنمارک د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د اضطراري صندوق په همکارۍ 1320 نوي ټولګي ایجاد کړي چې دغه شمېر زده کوونکو ته په که د زده کړو زمینه برابره شوې او د یونیسف په وینا زیاترو دغه ماشومانو له سره ښوونځی مخکینه ولیدلی. په پکتیکا او خوست کې د تیر کال د مرګونې زلزلې پرون یو کال پوره شو. په هغه زلزله کې د ماشومانو په ګډون نږدې 1200 کسان مړه او 1400 کسان نور ټپیان شوي وو. په بغلان کې په یو ترافیکي پیښه کې دوه کسان مړه او د ښځو ماشومانو په ګډون شاوخوا 22 کسان نور ټپیان شوي دي. د بغلان د ترافیکو مدیر رسنیو ته ویلي چې دغه پیښه نن سهار د دوشي ولسوالۍ په کیلګي سیمه کې له یو باروړونکي موټر سره د یو مسافروونکي موټر ټکر کې رامنځته شوې ده. په وروستیو کې له بېلابېلو ولایتونو د ترافیکي پیښو د زیاتېدو خبرونه ورکول کېږي. د چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو نه خوندیتوب په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلی لامل بلل شوی دی. نن جمعه د اسلام تر ټولو سپیشلی ښار مکې مکرمه کې په زرګونو کسان د حج فرضي ادا کولو لپاره سره غونډیږي. د فرانسې خبري اژانس خبرو کړی چې اټکل کېږي د سعودي عربستان په دې سخت ګرمۍ کې سږ کال تر 2 میلیونه ډېر کسان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. دغو حج کوونکو چې سپین احرامونه یې اغوستي ټوله مکې پوښلې ده. چارواکو ویلي د حج په مراسمو کې د زیارت کوونکو د بې سار شمېر له کبله ښایي د مراسمو پر مهال د خلکو حضور له خنډ سره مخامخ شي. د سعودي عربستان د حج عمرې وزیر په ویډیو کې ویلي د حج مراسمو له نږدې کېدو سره سعودي عربستان د حج تر ټولو ستر مراسمو ته ځان چمتو کړی. هغه وایي چې سږ کال څه باندې 1.6 میلیونه هیوادونو تر 2 میلیونه ډېر کسان په دغه مراسمو کې ګډون کوي. او د روسیې لخوا د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې یو پل چې دغه سیمه د اوکراین له خیرسون سیمې سره تړي د هغه څه له کبله زیانمن شوی چې د روسیې لخوا یو ګمرل شوي چارواکي د اوکراني ځواکونو لخوا توغول شوی توغندی کړي. د خیرسون په اشغال شوي سیمه کې د مسکو لخوا ګمرل شوي مشر ولادیمیر سالدو په خپل ټلګرام لیکلي دغه حمله د کریمیا د دروازې په نوم پله باندې شوې ده. دا له کریمیا ټاپو وزمې څخه په جنوب کې د جګړې لومړۍ کرښې ته تر ټولو لنډه غځېدلې لار ده. د اوکراین د مرکزي استخباراتو ادارې ویان دی حملې ته په اشاره د اوکراین ټلویزیون ته ویلي له اوکراین له کریمیا بعد روسیې د ایستلو لپاره هڅې وکړي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی افغانستان ته تللی او طالب چارواکو سره یې کتلی دي. دا چې د سفر اجنډا یې څه ده او کوم چارواکو سره یې لیدنې کتنې ترسره کړې دي وړاندې په راپور کې به یې درته وایو. طالبانو هغه جنو ته چې د پانتونونو په پروستو سمسترونو کې دی د دې بنې تر پای مهلت ورکړی دی چې خپلې آزموینې بشپړې کړي او د خپل مونوګرافونو دفاع وکړي. دا چې د جنو اندېښنې ورته څومره دي د به هم درته راپورته درو. د تیر جمهوریت یو نظامی کارکونکي د طالبانو له بند خلاصه شوې ده. دا چې د میرمن څوک ده په اړه یو وړاندې راپور ورکړو. په بامیانو کې بیا د ښځو یو نندارتون په اړه یو راپور ورکړو چې هلته میرمنو خپل لاسي صنایع ننداری ته وړاندې کړي دي. دا چې په دغې لاسي صنایعو کې څه شامل وو د به هم درته په راپور کې ولرو. همدارنګه د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات به هم تم شو. ملتیا مخواړه
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي په خبري مجله کې ز فريد سيال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سمبالښت استاسي قرباني او همدارنګه د امید مرسبان مننه چا د فیسبوک لايف په چارو کې مرسته کوي. رزو د سر مطلب ته د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو افغانستان ته راغلی دی او په کابل کې د بیلابیلو طالب چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. وربشو احمد تکل ته تکل صاحب ستړي مشي کته سره ته وایي چې په ځانګړي ډول اوغلو له چا سره کتلې دي، کوم طالب چارواکو سره خبرې کړې او د سفر اجنډا یې په ټوله کې څه ده؟
مننه، سلامونه تاسو ته. په داسې حال کې چې د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنرلی اوغلو افغانستان ته تللی د معترضو میرمنو د ائتلاف غړو په یو لیک کې لدنه غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي څو له بشري حقونو د سرغړونو له کبله حساب ورکړي. د معترضو میرمنو د ائتلاف په لیک کې لښاغلي سنرلی اوغلو او د هغه له همکارانو غوښتنه شوې چې د هیواد د بشري حقونو روان بحران ته لومړیتوب ورکړي او زیاتوي چې افغان میرمنې د ښځو او د قومي او مذهبي ډلو لپاره د شرایطو د خرابېدو له کبله ژوره اندېښنه لري. په لیک کې د پرزیدلي جمهوري نظام د پوځي او ملکي کارکوونکو د ژوند لپاره هم اندېښنه ښودل شوې او پکې راغلي دي چې هغوی د طالبانو په واکمنۍ کې د غیر قانوني نیونو، شکنجې، زندان او مرګ له ګواښونو سره مخامخ دي. د معترضو میرمنو د ائتلاف غړي لیلا بسیم ازادۍ رادیو تویل دوی په خپل لیک کې ښاغلي سنرلی اوغلو غوښتنه کړې چې د خپلې ارزونې لپاره د معترضو میرمنو د مدني ټولنې لغړو او په کور دننه او بهر د طالبانو د حکومت د تګلارو له منتقدینو سره سلا مشورې وکړي.
موږ په دې لیک کې له هغه غوښتي چې راپور یې پایت افغانستان واقعیتونه منعکس کړي. دغه شان باید د بیلابیلو اقشارو په ځانګړي ډول میرمنو سره لیدنې او خبرې وشي. باید راپور د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو د راتلونکي لپاره ګټور تمام شي او لږ تر لږه راپور د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه قانع کړي، د طالبانو سره تعامل ونه کړي او هر اصلي باس یې د افغان میرمنو حقونه وي.
لیلا بسیم وای دوی له ښاغلي سنرلی اوغلو غوښتنه وکړه چې پنشیر او نورو هغو سیمو ته سفرونه او له عیني شاهدانو سره خبرې اترې وکړي چې طالبان ملکی وګړو ته په زیان رسولو پکې تورن شوي. ازادۍ رادیو د معترضو میرمنو د لیک او د هغوی د غوښتنو او ادعاو په اړه د طالبانو نظر وپوښت، مګر د دې راپور د جوړېدو تر وخته بریالي نه شو چې د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر واخلو. خو له دې مخکې طالبانو ویلي دي چې د طالبانو په حکومت ولې کې د ښځو حقونه خوندي دي. ښاغلي سنرلی اوغلو کابل ته د خپل سفر په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو او همداراز د افغانستان بانک په جلا جلا بیانونو کې ویلي دي چې نوموړي په کابل کې د کورنیو او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو او د افغانستان بانک له عمومي رئیس سره د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې کړي. سنرلی اوغلو د روان کال په اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش لخوا د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه وګمارل شو. هغه ته دنده سپارل شوې ده چې د افغانستان د وضعیت بې پرې ارزونه وکړي او د ننګونو د حل د یوې واحدې تګلارې لپاره وړاندیزونه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا نصیبی ویلی دی چې ښاغلی سنرلی اوغلو به د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور د روان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. فردا جانې
ډیره زیاته مننه کور ودان احمد تکل و چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د یو چارواکي پر سفر موږ سره راستي جزئیات شریک کړ. همدې مسلې ته تمکیږو د سیاسي چارو شنون کې ساقط مرهم سره په سټډي کې وصل شوی اتمر سپ تاسو ستړي مشه راپور مو ورید ک په دې راستي څوره زو تکتنه وکړو. یوازې د دغه چارواکي سفر نه د افغانستان ته تر سره کیږي. لدی وړ مورز ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسه کې د افغانستان په اړه خبري وشوي. ساسي پان باندې دغه سفرونه او دغه ناسه چې د افغانستان په اړه تر سره کیږي، آیا د کوم پرمختګ نه خده؟
مننه، سلامونه تاسو ته اوریدونکو لیدونکو ته. یو خبر ته باید موږ پام وکړو چې دغه یو توجه دی د نړیوالو د ملګرو ملتو چې هغه اوس پس له دوه کالو دوی دې مسئلې ته ډېر متوجه دي چې افغانستان کې څه روان دي. په تیر ورځ کې مثلا په یوویشتم د جون کې ریچارډ پینټ د امنیت شورا ته خپل راپور وړاندې کړ، په هغه کې په ډېر جزئیاتو دا خبره چې په افغانستان کې کوم وضعیت روان دی د ښځو بشری حقوقو په برخه کې، همدغسې د ترهګري په برخه کې یو مفصل راپور دوی وړاندې کړ. نو د بل خوا نه د سینری اوغلو د سفر هدف خو دا و چې دوی هغه مقامات سره وګوري او دغه اندېښنې ورسره شریکې کړي، لکه چې تاسو وویل چې د بانک د رئیس د بهرنیو چارو او د داخله چارو د وزیرانو سره دوی کتلي دي. اما اوس مطلب دا دی چې آیا دوی یوازې دغه بشري اندېښنې یا د ښځو د حقوقو په برخه کې دغه اندېښنې شریکوي. اول که دا شریک هم کې دغه کسان چې دوی سره ملاقاتونه کوي دا تصمیم نیونکي نه دي، اصلي تصمیم نیونکي کسان په قندار کې ناست دي چې هغوی فیصله کولی شي چې څه وخت وشي. بله خبره دا ده چې آیا دوی د افغانستان په سیاسي نظام باندې بس کوي که دا د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو برخه کې یوازې د دوی تمرکز د کار دغه برخه دی. دا دوه تر اوسه پورې سره بیل شوي نه دي.
اتمر صاحب که دغه سفرونه چې اوس ترسره کیږي او دغه علي د کاته ترسره کیږي او هغه طالب چارواکي چې دوی تصمیم نیونکي نه دي په دې برخه کې، نو بیا دا چې د قندهار خلک تصمیم نیونکي دي، ولې دغه چارواکي چې د ملګرو ملتونو لخوا ورځي هغوی ته سره د خبرو کولو چانس نه ورکول کیږي، یا دوی نشي کولی شي هغوی ته ورسیږي؟
مشکل همدغه دی. دا ډېر یو لوی بحث دی. سړی نشي کولی چې دغسې یو لنډ برنامه کې هغه تشریح کړي. مشکل خبره دا ده چې خپل امریکایان نړیوال په دغه باندې ښه پوهېږي چې افغانستان کې څه روان دي. دغه اصل قضیه څه شی دی، د دې پخواني تاریخ څه و، اوس څه شی دی، دغه تغییرات څنګه راغلل، په دې باندې حداقل ټول افغانان په دې باندې پوهېږي. دا چې اوس د دې نه دوی کومه سیاسي لوبه جوړه کړې او دا سیاسي لوبه دوی کله او کومې خواته بیایي دا نو بېله خبره ده.
ستاسې په اند اتمر صاحب، دوی دا کسان چې د افغانستان ته لیږي او له افغانستان نه کتنه ترسره کوي، ایله دا ده چې دوی په افغانستان کې دغه اوسني حالت نه شت څه تیریږي، دوی نه ځان خبر کړي که نه افغانانو سره واقعا مرسته وکړي؟
اوس خو هغه وخت نه دی چې موږ یو لوی آیات ولیږو چې دا د افغانستان د حالاتو نه خبر کړي. نن رسنۍ دومره ډېر دي، سټلایټونه دومره ډېر دي، امکانات دومره ډېر دي چې د هر کوڅې نه سړی خبرېږي چې دلته څه خبر دی. نو زه فکر کوم که نړیوال او مخصوصا لوی قدرتونه خپل وخت ضایع کوي او د افغانانو وخت هم په دې باندې ځای کې چې دغه هدایت ځي او دغه نن دی سبا دی دا مشکل به حل شي، دا زه فکر کوم صرف د وخت ځای کول دي او افغانانو ته ناحق او بې ځایه امیدونه پیدا کول دي او دا زمونږ درد نه ده واقع.
یعنی داسې ښکاري چې دغه فشارونو ته به نه طالبان غاړه کېږدي او نه نړیوال.
یقینا طالبان هیڅ غاړه نه دي، طالبان په دغه باندې بیخي باور هم لري. طالبان خو همدا خبره کوي چې موږ د ښځو حقوق ورکړی چې شریعت ویلی، د هغه خپله تشریح نه لري چې شریعت پکې څه شی ویلی. په دغه دوه کالو کې او هغه تیر ځل پنځه کالو کې او دا شل کال جنګ کې دا اوویشت کلونو کې دوی په دې ونه توانېدی چې دغه تشریح کې مسلمان ولس ته چې د دوی په شریعت کې دا د ښځو حقوق چیرته دی او څنګه دا خوندي پاتې کېدای شي.
ډېر مننه. کور ودان ژوندی اوسئ. د سیاسي چارو شنونکی اسحاق قطمر و چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د یو چارواکي پر سفر، او دا چې د دې سفر به څومره ګټور وي موږ سره خپل تحلیل شریک کړو.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي ټول خصوصي پوهنتونونه دي له ښځینه او محصلینو د مونوګراف دفاع او د اتم سیمسټر وروستۍ ازموینې په آنلاین بڼه دا سږکال د خزاني سیمسټر تر پایه پورې واخلي. دا چې دغه کار څنګه امکان لرو ورزو نرګس مومن ته. نرګس جانې، تاسې هم ستړي مشئ، بخیر راغلی. تاسې راته ووایئ دغه پروسه څنګه ده او نجونې څنګه کولی شي چې امتحان ورکړي یا د مونوګرافونو دفاع وکړي؟
سلامونه فریده جان، تاسو درانه اوریدونکو ټول ستړي مشي. څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د موږ د نن ورځې راپور د هغه مکتوب په اړه چې ازادي راډیو ته رسیدلی دی، پیغې کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د شخصي پوهنتونونو ته رسیدلی دی. په دې مکتوب کې داسې لیکل شوي دي چې ګواکي هغه محصلین چې د مونوګراف نه پاتې دي، هغه محصلین چې دوی د شپږم سمستر د اتم سمستر د وروستي ازموینې نه پاتې دي، کولی شي په آنلاین باندې خزاني سمستر تر پای پر خپل آزموینه ورکړي. نو که څه هم په دې مکتوب کې ډېر جزئیات نه دي ورکړ شوي، خو فقط هم دومره ویل شوي دي چې دا آزموینه به د خزاني سمستر تر پای پورې اخیستل کیږي. نو په دې اړه موږ د ځینې استادانو سره خبرې وکړې. د شخصي پوهنتونونو استادانو خپله ډېره زیاته خوښي څرګنده کړه، خو په زمين کې دوی دا هم وایي چې دا کومه منطقي لار د حل نه ده. نو تعلیم د ټولو نجونو حق دی، وغه ته باید دا حق ورکړ شي. او دا چې په داسې شکل باندې، یعنی کله آنلاین شکل او کله هم نور شکلونو باندې ورته دا لنډ مهاله خبرې تر سره کیږي، نو دا لاره دی هم نه ده. په ورته وخت کې د دغه مکتوب تایید موږ سره د شخصي پانتونو د اتحادی وایاند ناصری هم د موږ سره دا تایید کړی دی، او هغه دا هم زیاته کړی دی چې د هغه آنلاین سیستم لاره چې په خاطر شخصي پانتونونو محصلینو خپل زده کړې تر سره کولې، د مغه لاره به دوی نه آزموینه اخیستل کیږي او دغه د مونوګراف دفاع اخیستل کیږي. د ځینې محصلینو سره ما هم په ورته وخت کې خبرې وکړې. د محصلینو د خبرو پر اساس باندې چې دوی هم خوښي ورته څرګنده کړې ده، او هم په ځینې وخت کې په عین وخت کې ورته خفګان هم ښودلی دی. خوښي ځکه ورته خوشاله دي ځکه دوی د خبرو پر اساس باندې چې دوی خپل د اتکلن مزل د زحمت نتیجه ویني، خو خفګان ځکه دی چې آیا دا کومه مناسبه لاره ده حال ته، او آیا د دې ضمانت شته چې ورسته دې چې دوی دفاع وکړي او ورسته دې چې دوی د آزموینه ورکړي دوی ته به واخه دنده پیدا شي؟ او د دې ترڅنګ ځینې مسئولینو دا هم ویلي دي چې آیا کله چې دوی مونوګرافونو نه دفاع کوي، یا هم کله چې دوی آزموینه ورکوي، نو د دې څه امکانات شته چې دوی به د دې برخنا ووسی، یا هم دوی په عین وخت کې تنټیستون سره مخامخ ووسی؟ نو دا غندې خني دي چې موږ د مسئولینو هم تر لاسه کړي. نو دا ټول اندېخني په داسې حالت کې دي چې د تیر دوه کالو راهیسې نه افغان نجونې په کلي توګه لزدا کونه لري پاتې دي، او په لومړي سر کې आवाज چې پیغام ټولګي نه پورته نجونې، او دغه نو ورسته پونټونیز دا کړتا په طالبانو د حکومت دی ورستي فرمان پر اساس ته تیر میلادي کال د دسمبر میاشت راهیسې خځې په ټول دولتي او په غیر دولتي ادارو کې هم لکه کول وګرځول شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. نرګس مومند و چې په افغانستان کې د پوهنتونونو او همدارنګه هغه نجونو ته چې وروستۍ کال و د هغوی د ازموینې په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي اوسمهال په ټوله نړۍ کې د کونډو شمیر له 250 میلیونو څخه زیات دی، خو دا چې په افغانستان کې په څه اندازه کونډې دي او دغې شلکنه جګړو کې څومره ښځو خپل مړونه له لاسه ورکړي دي، په دغې راپور کې ورو.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي هغه کورنۍ چې کونډې مېرمنې یې سرپرستي پر غاړه لري، د بېوزلۍ له خطر سره مخ دي او بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. دغه سازمان د جون د درویشتمې د کونډو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو راپور خپور کړی، ویلي دي چې په دې وروستیو کې وسله والې جګړې بې ځایه کېدل او کډوالۍ او د کورونا وایروس لسکونه سره مېرمنې کونډې کړي او د ډېرو ښځو د خاوندو ورکېدو لامل شوي دي. دغه سازمان د معلوماتو لمخه اوس مهال په ټوله نړۍ کې تر 250 میلیونه زیاتې کونډې میرمنې دي. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې راغلي تجربو ښودلي چې اکثره کونډې ښځې له خپلو حقونو بې برخې پاتې دي او له تبعیض سره مخ دي، او دا ورځ د دې فرصت دی چې د کونډو میرمنو د بشپړو حقونو د ترلاسه کولو او پیژندلو لپاره اقدام وشي. د 2011 کال راهیسې د ملګرو ملتونو سازمان د جون 28مه د کونډو د نړیوالې ورځې په مناسبت ونوموله څو د دوی ملاتړ ته د نړۍ پاملرنه راجلب کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کونډو د ژوند شرایط د پخوا په پرتله خراب شوي دي. یو شمېر ښځې وایي چې له کونډې کېدو وروسته له سختې بېوزلۍ سره مخ دي. په کابل کې یوې کونډې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې له زده کړو هم بې برخې پاتې شوې وه او دوه کاله وړاندې خپل مېړه په یوه ځانمرګي برید کې له لاسه ورکړ. هېڅ مرسته ورسره نه ده شوې او د ماشومانو نفقه په کورونو کې د جامې مینځلو څخه ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي چې په 15 ولایتونو کې د معلولینو، یتیمانو او کونډو له نوملړ څخه د 350 کسانو د نومونو په ایستلو سره به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نوملیکنې بهیر چې د څېړنو په مقصد درول شوی و د 4 میاشتو وروسته به بیا پیل شي. د دغه وزارت مرستیال عبدالحکیم حقانی شاوخوا یوه اونۍ وړاندې په کابل کې په دې اړه یوې غونډې ته وویل چې دغه کسان د دغه وزارت د تګلارې خلاف ثبت شوي وو، خو دا د معیارونو او طرز العملونه یې روښانه نه کړل او نه یې وویل چې له نوملړ څخه ایستل شوي کسان د پخواني جمهوري نظام د کارکوونکو معلولین، کونډې او یتیمان دي که نه. د دغه وزارت د شمیرو له مخې 80 زره کونډې او 350 زره یتیمان ثبت دي، او یاد وزارت هڅه کوي د یتیمانو، کونډو او معلولینو لپاره د دغه وزارت د روان ایژین مریض کال ځانګړی شوی 2 میلیارده افغانۍ بودیجې څخه د نغدي مرستو د ویش لړۍ پیل کړي. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې د کونډو او یتیمانو شمیر 3.5 میلیونه اعلان کړی و، چې ډېری یې د پیښو په وروستیو کلونو کې د ړنګ شوي جمهوري نظام د ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو، ځانمرګي بریدونو او چاودنو له امله کونډې شوې وې.
سنا کاکړ وه چې په افغانستان کې د کونډو ښځو د وضعیت په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په دایکندي ولایت کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت د خزینه پولیسو د جلب و جذب امره صبرو رضایی د طالبانو له بنده خوشې شوې ده. وربشو نرګس مومند، نرګس جانې تاسو ته وایي دغه مېرمن کله نیول شوې وه؟ ولي
فرقه جانب هم ستړي ماشي د البته د موږ د تیرې اونۍ د راپور پر اساس باندې چې د تیر جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت د امنیه قمانداني د جلب جذب امیر صبرو رضایی د پدایکوندی ولایت کې د تایکوندی ولایت په مرکز پنیلی ښار کې د نیول شوی و د طالبان د استخباراتو لخوا. نو نه یوازې دا بلکې د دوی خويند هم د طالبان د استخباراتو لخوا په تیرې اونۍ نیول شوی. نو د وی خبر پر اساس باندې چې څلور ساعت وروسته دغه دوه خويند بیرته راخوشي شوي، خو د تیرې ورځ رئیس صبرو رضایی لا هم د طالبان په بند کې و. نو موږ تازه خبر ترلاسه کړ، پرونی ورځ خبر دی چې صبرو رضایی پرون د طالبانو د استخباراتو لخوا بیرته د مشرانو په سلام مشورې باندې او دغه په ضمانت باندې خوشی شوې ده. نو موږ د خو د ځین خپلوان سره دغه د محمد لور سره خبرې وکړې. دغه د خبرو پر اساس باندې چې دا خوشی شوې ده او ډېر زیات خبرې شته دی ویل، خو نه غواړي چې ډېر زیات جزئیات له موږ سره شریکي. په ورته وخت کې حسیب احراری یو شاعر او انزورګر هم یو هغه کس دی چې د شاوخه دروشت ورځی کې چې طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی، د هغه د خپلوان سره هم خبرې وکړې. د خپلوان د خبرو پر اساس باندې چې دوی تر اوسه پورې هم د طالبانو په زندان کې دی او دوی ډېر زیات خپل اندېښنه ورته کړې ده. دوی ته هم وایي چې ان دوی د حسیب احراری د لیدلو اجازه هم نه لري، او دغه تر څنګ دوی اندېښنه خپل داسې کړې ده چې هغه د ګردو تکلیف لري او هغه درمل ارتيال لري درمل خوړله، نو دا چې دوی دغه وضعیت په وست څنګه دوی د تدیر زیات اندېښنه کوله ده. نو دا ټول اندېښنه په داسې حالات کې دي چې د تیر څو وخت رئیس ډیری داسې کسان شته چې د طالبانو په بیلابیلو شکلونو باندې طالبان د استخباراتو لخوا نیول کیږي، او ډیری داسې کسان لا هم شته چې غوی لا هم د طالبانو په بند کې دي، لا هم نه دي خلاص شوي. د غوی له ډلې مطیع الله وی صادق قلملار سرمشر او دغه ترڅنګ د هرات ولایت د زندانونو مشره عالیه عزیزی او د هرات پانتون یو استاد او پارسی دغه ترڅنګ خبريالان دي د مرتضوی بهګودی په نوم باندې اکثرا ډیر د سنور هم خبريانان شته چې لا هم د طالبانو په زندان کې دي خو دا چې د دوی برخلیک به څنګه شي او د دې لپاره نور څه جزئیات موږ تر اوسه پر ترنت ترلاسه کړی دي که څه هم موږ وار وار د طالبان د حکومت بلابل چارواکو سره مخابري کړی دي خو دا چې د هغه کسان چې لا هم په بند کې دي دغه وضعیت څنګه دی او کومه خلاصيږي په دې اړه موږ تر اوسه پر هیڅ جزئیات نه دی راکړشي. مننه
ډیره زیاته مننه نرګس مومند وا چې په دای کندی کې د تیر جمهوریت نظام دیوی نظامی کارکونکو د خوشی کېدو په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو. په دای کندی کې پاتې کیږو او څنګلوري بامیانو ته هم ورزو چې هلته د خزل خوا د لاسي صنایعو یو نندارتون جوړ شوی و. د چا په دې نندارتون کې څه نندارې ته وړاندې شي و په دې راپور کې اورو ګورو.
د داخلي تولیداتو دغه دوه ورځې دای نندارتون د دای کندی په مرکز نیلي ښار کې جوړ شوی دی. دغه نندارتون کې د خلکو ځای لاسي صنایع او تولیدات نندارې ته وړاندې شوې دي. دغه نندارتون د اغا خان بنسټ او د خوړو نړیوال سازمان لخوا جوړ شوی او مخه د خزو لاسي صنایع لپاره بازار موندنه ده.
له امارت څخه غواړو چې د خزو لپاره د کار زمينه برابره کړي او له دوی سره دی همغږي وکړي څو د کانو په کرایا ظرفیت جوړونه او د نندارتونونو په جوړولو کې همکاري وکړي څو له خزو سره د اقتصاد لپاره مرسته وشي.
د بامیان ښار هم تیرونه د سیمه ایزو تولیداتو په نوم د ځایي خزینه او نارینه سوداګرو د صنایعو او خوراکي توکو د نندارتون کوربه وو.
دا ډول نندارتونونو جوړیدل زما په نظر ډیر ګټور دي ځکه لاسي صنایع چې د افغانستان په ځانګړي توګه د بامیانو ښځو ننداري ته وړاندې کړي خلکې وګوري او وایي خلی.
دغه نندارتون تیرونه د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په دای کندی او بامیانو کې جوړ شو. دغه نندارتونونو جوړونکي له مسؤلانو غوښتنه کوي چې ورته د اقتصادي پرمختګ لپاره زمینه جوړه کړي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنی خبری مجله اوري ک تاسو زموږ د مجله نوی ورېدلې کولای شي چې د ازادي رادیو فیسبوک باندې ته ورشي چې پته ای ازادي رادیو azadiradio.com/facebook فکر کوم چې هم دا وی پته وی تاسو کولای شي هلته دغه مجله د بیا ځل لپاره وګورئ او هم دا رنګ کولای شي چې تاسو د ازادي رادیو پاڼې ته ورشي چې پته azadiradio.com د هلته زموږ نور مطالب راپورونه او هم دا رنګ تبصری چې نړیوالې رسنې د افغانستان په اړه خبروي هلته دا وګورئ او ویلولي. اوس مرزو ستاسو پیغامونه ورو
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې الهی سلامونه هومنه عبادت سلامه د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبره کوم. زاول حق نو دارمر د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ډیر وچکلی پکښې د ډیر سخت وچکلی پکښې د خلک استړي او بیا واز لدی. نو کم د پرا ولایت مسولین چې دین نو دوی دی او داسې حیات راوستي د بیوزلی او د وچکلی الله ته ودا د ګلستان د ولسوالۍ د ټول کې د خلکو سره دی وویني. نو دوی کم حیات چې راوستي سی ولسوالی ته بالا د مرکز میجر راو غړي ته مشکل لري غو شي نه لري هیڅ مشکل نه لري بالا بیرته ولاړ سي. نو دوی پر د اطراف پښتنه وکي را دي سي د وچکلي او بيوزلي او ستړيا معلومات ځان ته وکي. حتی د اجمش په کلی کې د اجمش کلی کنور کلی یو ځای یو پيپ چالانې یو مایه چالانې شل دیش کس کوچنيان پر ټول نوبت نه رسي چې د خوراک وبدني ويسي. نو ستاسو یو جهان مننه د اجمش رخت یو ځای ورسو کور ودن الله دې خیر درک.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې زه د محلي سنفونو د ټولګیو یو استاد یم. نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ سنفونه رایله کې محلي ټولګي ټول پریږدي ځکه دغه د افغانستان ماشومان لپاره ښه تعلیم تربیه او پکښې او ښه پر وخت راکړل ماشومان مو سره برابر کړل. اوس سنفونه باندې ماشومان وګرځي په کوڅو په لارو کې ګرځي اڅه چې ذکر یو ټول نه هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه و د حکومت هم ګټه و. د نړیوالو مؤسساتو له طرفه څخه تشویق کېدل، نو موږ دا هیله کوو د طالبان حکومت څخه چې موږ سیمپونه را پرېږدي، موږ ته خپل سیمپونه فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په دې سره هم زموږ د پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. که تاسو زموږ مجله نوی اوریدلی کولای شئ چې زموږ فیسبوک facebook.com/ازادي راډیو ته ورشي، بیا له سره یې واورئ.